سلامونه د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته خراغلست. دا یو ساته خبرونه تر ډیره د ازادي رادیو مجله پروګرام ته ځانګړې شوې ده. لنډه خبری برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بندیزونو د همغږۍ د دفتر د سرپرست مشر په توګه ټاکل شوی دی. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په یو بیان کې چې پرون د دې وزارت پر ویبپاڼه خپور شو، ویلي چې ویست د 2021 کال له اکتوبر میاشتې راهیسې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کړې دي څو د افغانستان په اړه د پالیسۍ په رڼا کې د متحدو ایالاتونو ملي ګټې او د افغانستان د خلکو سوکالي ډاډمنه شي. په بیان کې راغلي دي چې له افغانستان سره د متحدو ایالاتونو ژمنه د یو دوامدار لومړیتوب په توګه په خپل حال پاتې ده، او د بهرنیو چارو د وزارت هڅې به د افغانستان لپاره د امریکا د ډیپلوماتیک ماموریت د مشرې کرن ډکر، د ځانګړي استازي رینا امیری او سفیر جان مارک پومرشایم لخوا پر مخ وړل کیږي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان په تخار ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست لخوا د خبریالانو پر تصویري راپورونو بندیز غندلی، او دا اقدام یې د مطبوعاتو له ازادۍ او ډیموکراتیکو حقونو سرغړونه بللې ده. د سازمان پرون په یو بیان کې وویل د ټولو افغان خبریالانو په ځانګړي ډول د تخار ولایت د خبریالانو ملاتړ کوي او ټینګار کوي چې د هغوی حقوق او ازادي باید خوندي وي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پر خبریالانو او رسنیو له سانسور رانیولې، د خبریالانو تر نیولو او شکنجې پورې د ځپونکو اقداماتو او پراخو محدودیتونو راپورونه ورکړل شوي دي. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې پر ژوندیو سیاسي بحثونو بندیز هم لګولی دی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ټولو ژورو څاګانو مالکانو ته خبرداری ورکړی چې که د خپلو څاګانو سرونه په خوندي ډول پټ نه کړي نو قانوني چلند به ورسره وشي. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي راپور ورکوي چې د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د دې وزارت د مشرتابه د پریکړې له مخې یوې کمیټې ته دنده سپارل شوې چې د دې حکم د تطبیق لپاره ټولو ولایتونو ته سفر وکړي. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې له یو شمېر ولایتونو څخه کله ناکله څاګانو ته د ماشومانو د لوېدو او آن د مړینې راپورونه ورکړل شوي دي. د پنجشنبې په ورځ د غزنی ولایت په دیک ولسوالۍ کې نه یوازې یوې څا ته لوېدلی ماشوم ونه ژغورل شو، بلکې د ژغورنې په عملیاتو کې څلورو نورو کسانو هم په څاګانو کې د ګاز نیونې له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی پر اسرائیلو د دې هیواد له توغندوی حملې څو ساعته وروسته اعلان وکړ چې د تهران اقدامات پای ته رسیدلی دي. ښاغلی عراقچی بیګانه وخته پر ایکس شبکې په یو بیان کې پر اسرائیلو حمله د ایران مشروع حق وباله، او ویل چې ایران یوازې د اسرائیلو پوځي او امنیتي اډې په نښه کړې دي. عراقچی په دې پسې اسرائیلو ته خبرداری ورکړ چې د غچ اخیستنې د اقداماتو په صورت کې به د تهران ځواب پرې کړنی او په ډېر ځواک سره وي. د اسرائیلو پوځ د ایران توغندوی حمله جدي وبلله، خو ویل چې د تلفاتو او زیانونو اړوند راپورونه نه دي ترلاسه کړي. د اسرائیلو پوځ د ایران له حملو وروسته وویل چې د اسرائیلو هوایي ځواک به په ټول منځني ختیځ کې هوایي حملو ته دوام ورکړي. او لږ تر لږه 8 کسان پر اوکراین د روسیې په هوایي حملو کې وژل شوي او ګڼ شمېر نور کسان ټپیان دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي بیګا پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې د روسیې د هوایي حملې پر خرسون، زاپوریژیا او سومي ښارونو شوي دي. د ښاغلي زلنسکي په وینا د خرسون په مرکز کې پر یو مارکیټ په پرونۍ حمله کې د شپږو کسانو مړینه او د شپږو نورو ټپي کېدل تایید شوي دي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو واوریدل. د ازادۍ رادیو خبرونه د مخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي، او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو په لاندو څپو 0 یويشت او 15 مترو اوریدای شي. قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر وایي نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره د هغه څه په خاطر چې د پر ښځو او نجونو د طالبانو سیستماتیک ظلم مبالغه حساب کتاب وکړي. میلانی جولی دا څرګندونې د خپل هیواد په استازیتوب د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وکړې. هغه له دې مخکې د دریو نورو هیوادونو جرمني، استرالیا او هالنډ د بهرنیو چارو د وزیرانو له هغه نوښت سره هم یو ځای شوې و چې افغانستان له ښځو او نجونو سره د تبعیضي چلند په خاطر د عدالت نړیوالې محکمې ته راکاږي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانا جولی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طالبانو سره دې په افغانستان کې د هغه څه په خاطر چې نوموړي پر ښځو او نجونو د هغوی له لورې سیستماتیک ظلم وباله حساب وکړي. نوموړي دغه غوښتنه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وکړه.
طالبان د ښځو او نجونو پر وړاندې د غیر انساني قوانینو پلي کولو ته دوام ورکوي. هغوی له عام محضر څخه راګرځوي تر څو ښکاره نه سي. ځوان نجونې د تعلیم له اساسي حق څخه محروموي. انساني کرامت ته دا څرنګه درناوی دی؟ دا څنګه د خپلو خلکو غوره ګټې خوندي کوي؟ له دوی سره باید حساب کتاب وسي.
د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه وویل چې هېواد تېرې اونۍ له جرمني، استرالیا او هالند سره په ګډه یو اقدام وکړ چې له مخې افغانستان د عدالت نړیوالې محکمې ته وړاندې کوي تر څو د ښځو په وړاندې د تبعیض د ټولو بڼو د له منځه وړلو د نړیوال کنوانسیون له مخې چې دا هېواد هم غړی دی مسؤولو بلل شي. تر اوسه د نړۍ 22 هېوادونو د دغه اقدام ملاتړ کړی دی. میرمن جولی زیاته کړه چې موږ په ټوله نړۍ کې وینو چې ډلو یا هېوادونو داسې انګېرلې چې ګواکې نړیوال قانون پر دوی نه پلي کېږي. نوموړي طالبانو ته په اشاره وویل چې دوی نشي کولی چې د ساده فرمانونو په صادرولو سره نړیوال قانون تر پښو لاندې کړي. تر دې مخکې د نړیوالو زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو استازي ګوردن براون ویلي وو چې ملګرو ملتونه په دې لټه کې دی چې پر افغان نجونو بندیزونه د جنسیتي اپارټایډ په توګه په رسمیت وپېژني. خاغلی براون دغه څرګندونې د یکشن بې پورس په یو ویډیوي پیغام کې چې د ملګرو ملتونو پر یوټیوب چینل خپور شوی کړی دی. هغه وویل چې د ملګرو ملتونو یوه حقوقي کمیټه به احتمالا روانه اکتوبر میاشت کې په یوه غونډه کې په افغانستان کې د روان وضعیت او د جنسیتي اپارټاید په رسمیت پیژندلو په اړه پریکړه وکړي. خاغلی براون د افغان نجونو پر زده کړو بندیزونه د نړۍ تر ټولو ناوړه سرغړونې وبللې او ویویل دا هم د جنسیتي اپارټاید بله بڼه ده. له طالبانو سره د ښځو له حقونو څخه د سرغړونو په خاطر د حساب کتاب کولو غوښتنه په افغانستان کې دننه او بهر د ښځو د حقونو مدافعانو او د بشري حقونو ډلو هم بدرګه کړې. په افغانستان کې له زده کړو بې برخې شوې نجونې بیا ژر تر ژره د دوی پر زده کړو د لګول شوو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کوي. پښتانه او شبانه دوه نجونې چې د یوې په یولسم ټولګي او د بلې پوهنتوني زده کړې نیمګړې پاتې دي ازادي راډیو ته وویل.
دا خو ډېره جدي خبره ده چې باید د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه خلاص شي ځکه زموږ راتلونکی نسل بې سواده پاتې کېږي. دا همداسې دوام پیدا کوي نو دا ډېره لویه ستونزه جوړېدلی شي. ته د یوې ټولنې نیمایي قشر ټول له درسه محرومه له ټولنې نه یې محوه کوه. دا خامخای ولوی استنه زره یو لوی ناورین ده، بشری ناورین ده.
خو طالبان ویلي چې ښځو ته د شریعت له مخې خپل حقونه ورکول کېږي. د 2020 کال د اګوست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا په افغانستان کې واک ته رسېدلي پر ښځو او نجونو یې پراخ محدودیتونه لګولي. نجونې له شپږم ټولګي امپور ته زده کړو راګرځول شوي او هم یې پر مخ د پوهنتونونو دروازې تړل شوي دي. دغه راز ښځې هم په نادولتي او ډېرو دولتي مؤسسو کې له کار کولو راګرځول شوي او پر ښځو د سفر په ګډون د ټولنې په ډېرو نورو برخو کې پر فعال ګډون هم بندیزونه لګول شوي دي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. په جرمنی او پاکستان کې د ال جی بی ټی کیو یا جنس بدلو د حقونو فعالانې مهره بارکزی او دیانا دانشور چې د روغتیایي وضعیت له خرابېدو وروسته روغتون ته لیږدول شوې وې بیرته د نه خوړو اعتصاب ته راګرځېدلې دي. دوی پرون له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د اقدام موخه په افغانستان کې د جنسیتي اپارټاید په رسمیت پیژندل او د هزارګانو د نسل وژنې د مخنیوي او د طالبانو پر حکومت د تحریم لګول دي. برگزی لطیرو اتو او دیانا لطیرو شپگو رزورایی سی ده نخورلو اعتصاب کرده.
د افغانستان د ال جی بی ټی کیو یا د جنس بدلو د حقونو دوه فعالان وایي د نه خوړلو اعتصاب ته به دوام ورکوي او هڅه کوي چې په دې کار سره په افغانستان کې د هزارګانو د نسل وژنې او د جنسیتي اپارتایت په رسمیت پیژندلو سره د طالبانو حکومت باندې بندیزونه ولګوي. مهره بارکزی چې لا تو ورځو راهیسې د جرمني په برلین ښار کې د تحسن په خیمه کې او دیانا دانشور له شپږو ورځو راهیسې په پاکستان کې په خپل کور کې د نه خوړلو اعتصاب کړی، وروسته له هغې چې د دوی روغتیایي وضعیت خراب او روغتون ته ولېږدول شوې بیرته خپل اعتصاب ته راستنې شوي دي. مهره بارکزی ازادي راډیو ته وویل دوی له نړۍ غواړي چې د دوی غوښتنو ته پام وکړي.
سما هوختنه له نړیوال ټولنې او ملګرو ملتونو څخه دا ده چې په افغانستان کې جنسي او جنسیتي اپارتایډ په رسمیت وپیژني او د هزارګانو نسل وژنه او طالبان تحریم کړي. تر اوسه له ما سره له پاکستانه دایانا او د بشر د حقونو ډیر لږ شمیر کسان یو ځای سوي. زه مې خپلې مبارزې ته دوام ورکوم. سره له دې چې پرون روغتون ته ورسېدم، بیا مې هم اعتصاب ته ادامه ورکوم.
په پاکستان کې میشته دایانا دانشور هم د مهرې په ملاتړ کولو سره د جنسیتي اپارتایډ د رسمیت پیژندلو غوښتنې ترڅنګ د هزارګانو د نسل وژنې مخنیوي او د طالبانو حکومت تحریم غواړي.
زه د خپل اعتصاب په پنځمه ورځ بې حاله سوم او روغتون ته ولېږدول سوم، خو تر اوسه مې هېڅ ځواب نه دی ترلاسه کړی. ټول غلي دي. اوس مې روغتیایي وضعیت یو څه ښه سوی او کولی سم چې خبرې وکړم، خو د بدن حالات مې ښه نه دي. په هره بایه چې راته تمامېږي موږ خپلې لارې ته دوام ورکوو او مبارزه کوو. زموږ غوښتنې دا دي چې نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه له طالبانو سره له تعامل کولو لاس واخلي او زموږ غوښتنو ته غوږ سي او جنسي او جنسیتي اپارتایډ په رسمیت وپیژني.
که څه هم د هغې د نه خوړلو د اعتصاب پنځمه ورځ ده او د خراب روغتیایي وضعیت له امله روغتون ته هم لېږدول شوې وه، خو وایي د نه خوړلو اعتصاب ته دوام ورکوي. د افغانستان د جنس بدلو یا ال جی بی ټی کیو سازمان هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دغو دو فعالانو ملاتړ کړی او ټینګار یې کړی چې طالبان باید په افغانستان کې د ښځو او د ال جی بی ټی کیو پر وړاندې د بشري حقونو د سرغړونو او جرمونو په اړه ځواب ورکړي. په 2021 کال کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته ډېری جنسیتي او مذهبي اقلیتونه له ګواښونو سره مخ دي چې ځینې یې د ګواښونو له امله د هېواد پرېښودلو ته اړ شوي دي. یادولو ده چې د طالبانو د حکومت ویان د ذبیح الله مجاهد شاوخوا دوه کاله وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې همجنس خوښونکي او همجنس بازي د دیني ارزښتونو او د ټولنې خلاف عمل دی او دوی یې مخنیوی کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د استرالیا، هالند، کاناډا او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو خبرداری ورکړی چې که طالبان په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقونو څخه سرغړونې بندې نه کړي، دوی به یې پر ضد د عدالت نړیوالې محکمې ته شکایت وکړي. له دې دریځه یو شمېر هېوادونو او نړیوالو بنسټونو هم ملاتړ کړی دی، خو د طالبانو حکومت دا پرېکړه بې ځایه بللې او ټینګار یې کړی چې په افغانستان کې له هېچا سره توپیري چلند نه کېږي. په تېرو دریو کلونو کې معترضو ښځو او د بشري حقونو سازمانونو هڅه کړې چې نړۍ په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو کړنلارې او سیاستونه د جنسیتي اپارتایډ په توګه په رسمیت وپیژني.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادي راډیوي مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی پیلېږي، خو له هغه مخکې یوه وروستۍ موضوع لرو. ایران تیره شپه پر اسرائیلو لسګونه بلستیک توغندي وویشتل. د اسرائیلو پوځ وویل چې تر اوسه د احتمالي مرګ ژوبلې راپورونه نه دي ترلاسه کړي. د امریکا ولسمشر جو بایډن چې دا برید یې څاره، د برید له پیل سره سم خپل پوځ ته امر وکړ چې د ایران د توغندیو په شنډولو کې له اسرائیلو سره مرسته وکړي. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب پوځ وویل چې په دې برید کې په اسرائیلو کې درې پوځي اډې په نښه شوي دي. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوری اوروی.
د اسرائیل پاوز تیر شپه وویل چې ایران په لسګونو بلاستیک توغندې پر اسرائیل وویشتل. د اسرائیل پاوز ویان دانیل هاګاری وویل چې پاوز تر اوسه په دې اړه چې آیا دغو توغندیو ځاني تلفات پېښ کړي که نه معلومات نه دي ترلاسه کړي. نوموړي چې له دغه برید شاوخوا یو ساعت وروسته یې خبرې کولې همدارنګه اعلان وکړ چې د اسرائیلیانو لپاره وضعیت خوندي دی او کولی شي له بمونو امن ځایونو راووزي. د اسرائیل د پوځ ویان دغه برید جدي وباله او زیاته کړه چې هغه به عواقب ولري. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن وویل په دې اړه چې اسرائیل د ایران د بلاستیک توغندیو برید ته په څه ډول ځواب وایي جدي بحث روان دی او زیاته کړه چې دا به ولیدل شي چې دغه برید د ایران لپاره څه نتیجې لري. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې بایدن چې تېره شپه یې پر اسرائیل د ایران له توغندویي برید وروسته په سپینه ماڼۍ کې څرګندونې کولې یو ځل بیا له اسرائیل سره د متحدو ایالتونو په کلک ملاتړ ټینګار وکړ او وویل چې دی به په دې اړه د اسرائیل له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې وکړي. هغه وویل داسې ښکاري چې د ایران دغه برید بې اغېزې و. د ازادې اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې سپینې ماڼۍ وویل چې د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن د دغه برید له پیلېدو وروسته د امریکا پوځ ته امر وکړ چې د ایران د مزایلو په شنډولو کې له اسرائیل سره مرسته وکړي. د ملي امنیت د شورا ویان وویل چې بایدن او د هغه مرستیاله کمالا هارس د سپینې ماڼۍ د حالاتو له خونې دغه برید څاري او په منظم ډول ورته معلومات ورکول کېږي. د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان وروسته وویل چې ایران شاوخوا 180 بلاستیک توغندي پر اسرائیل وتوغول. هغه دا د ایران لخوا په کړکیچ کې د پام وړ زیاتوالی وباله. د اسرائیل خوا د اشغال شوي لویدیځې غاړې د جریکو ښاروال وویل چې یو فلسطینی له هوا د شنکړی شوي توغندي د ټوټو د راپرېوتو په پیښه کې مړ شوی او د اسرائیل پولیسو هم په تل ابیب کې چې د ایران ډیری مزایلو په نښه کړی و د ډزو او د چړو د ګزارونو په برید کې د لږ تر لږه شپږو کسانو د وژل کېدو او نهو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د ایران رسمي خبري آژانس ایرنا په ټلګرام چینل ولیکل چې ایران پر اسرائیل په لسګونو بلاستیک توغندي وویشتل. د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک وویل چې د مزایلو په برید کې په تل ابیب او شاوخوا سیمو کې درې پوځي اډې په نښه شوې وې. دغه ځواک همدارنګه خبرداری ورکړ چې که اسرائیل غچ اخیستونکی اقدام وکړي تهران به په وړاندې لا ویجاړونکی او ورانونکی ځواب ووایي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني دغه برید استایلی دی. په ټول اسرائیل کې د خطر زنګونه وهل شوي او اسرائیلیانو هم د حکومت خبرداریو ته پام وکړ او د شپې په مخه په آسمان کې د توغندیو له راڅرګندېدو د مخې ځان امن ځایونو ته رسولی و. ایران پر لبنان د اسرائیل د وروستیو بریدونو په وړاندې چې د حزب الله ډلې د مشر حسن نصرالله په ګډون د دې ډلې ډېر لوړ پوړي غړي پکې ووژل شول ګواښ کړی چې له اسرائیل به د دغو بریدونو په خاطر غچ واخلي. د اسرائیل دفاع وزارت په یو بیان کې وویل چې د دفاع وزیر یواف ګالانت له برید مخکې د امریکا له دفاع وزیر لوید آستن سره خبرې وکړې. د بیان له مخې دوی د ملکي وګړو د اسرائیل له پوځي ځایونو او هم په سیمه کې د امریکایي ځواکونو له اډو د دفاع لپاره د اسرائیل د عملیاتو پر تیاریو خبرې وکړې.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم. د ژباړې نړیواله ورځ لمانځو. محب الله زغم وای
د دې په ځای چې د اردو یا فارسی نه آثار وژباړل شي غوره به دا وي چې د اصلي مبدا ژبې نه مخامخ ژباړه وشي.
د انور وفا سمندر نظر مهم اخیستی.
متاسفانه چې په افغانستان کې دغه چاره هغه څه چې اړتیا یې ده او هغه څه چې باید شوي وی نه ده سنبال شوی.
لیکوال حنیف حیران بیا په دې باور دی.
طب ته چې څومره کتابونه راژباړه شوي دي یا ټکی په ټکی ژباړه شوې ده یا داسې ژباړه شوې ده چې هغه علمي نمونه هغه هم سم راخیستل شوي دي.
د ژباړې په تړاو په دې خپرونه کې له ځوان فعال عبدالباري نورانی سره شخیدلی یو چې تر اوسه یې په لسګونو زره پښتو جملې ګوګل ژباړې ته ورزیاتې کړي.
چټ جی پی ټی باندې مو تمرکز دی چې هغه هم غني کو.
په خپرونه کې د پروین ملال شعر لرو.
اس میں ہر شیبہ احساس لکه ځنګلي کوتره د طوفانونو لمن ته لاس اوږدوي.
د حقوقو د تاریخ په اړه مې د پوهان نصر الله ستانکزي نظر اخیستی چې په دې برخه کې په روسیو کې ډېر کار کړی.
له سیاسي تاریخ سره ډېر نږدې اړیکې لري، اما تفاوت دا ده چې په سیاسي تاریخ کې اکثرا قواعد وجود نه لري.
دوشنبه د شپاړې نړیواله ورځ وه. د سپتمبر دیرشمه په 1991 کال کې د ژباړونکو د نړیوال فدراسیون لخوا د ژباړې د نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه. د ژباړونکو نړیوال فدراسیون دا هڅه په دې نیت وکړه چې د ژباړې له لارې د بېلابېلو کلتورونو او ژبو ترمنځ اړیکې پیدا شي، چې دا اړیکې به د بېلابېلو کلتورونو د ژوند د تجربو او نظریاتو د شراکت سبب شي. له تیرو 30 کلونو راهیسې د ژباړې نړیواله ورځ په نړۍ کې لمانځل کېږي. دا لمانځنه له ژباړونکو سره دا مرسته کوي چې خپلو لاسته راوړنو ته ځیر شي او نویو ژباړونکو ته د مسلکي ودې او روزنې لپاره د فرصت برابرولو زمینه مساعدوي. د ژباړې د نړیوالې ورځې د لمانځلو یو هدف هم دا یاد شوی دی چې په نړۍ کې کوچنۍ ژبې خوندي شي او د لمنځه تلو مخه ونیول شي. د نقیدانو په باور ژباړه له یوې ژبې بلې ته د الفاظو اړول نه دي، ژباړه د کلتوري ارزښتونو او مفاهیمو د لیږد وسیله ده چې پر تخلیقي ادب ژور او پراخ تاثیر لري، ځکه چې تخلیقي آثار له یوې ژبې بلې ته د لیږدېدو پر مهال نه یوازې دا چې کلمات بدلوي، د هغې بلې ژبې کلتور، تاریخ او عاطفي اړخ هم انتقالوي. له لویه سره له یوې ژبې بلې ته د تخلیقي آثارو د ژباړې د اغیزو په اړه ویل کېږي چې کله چې یو تخلیقي اثر له یوې ژبې بلې ته وژباړل شي، د مبدا د ژبې د هیواد له ځانګړو ارزښتونو او فرهنګ سره د دې بلې ژبې ویناوال اشنا کېږي. په ورته وخت کې د تخلیقي اثر وژباړه یو اثر له جغرافیایي پولو خلاصوي او بیا یو لیکوال د ژباړې له لارې له خپل ټاټوبي ورهاخوا د نړۍ له نورو ګوټونو سره خپلې تخلیقي وړتیاوې او فکر شریکوي. د عربي ژبې د نامتو کیسه لیکوال نجیب محفوظ په اړه ویل کېږي چې دی هغه وخت نړیوالو وپیژنده چې د ده کیسې په انګلیسي ژبه ترجمه شوې او بیا نړیوالو ده ته د ادبیاتو د نوبل جایزه ورکړه او له دې جایزې سره بیرته عربو خپل لیکوال سم وپیژنده. د تخلیقي آثارو د ژباړې له لارې د مبدا ژبې د لیکوال له ثبت سره هم آشنا کېږو. هر ښه تخلیقي اثر د دې سبب کېږي چې د یوه لیکوال د الهام سبب شي، چې دا چاره هم د ژباړې له لارې ښه ترسره کېدای شي. مخکې تر دې چې په نړۍ کې د ژباړې د تاریخ په اړه واوري، افغانستان ته به مخه کړو. هلته ګڼ کسان چې اکثرې ځوانان دي له بېلابېلو ژبو آثار پښتو ته ژباړي. په دې ژباړو کې معیارونه تر څه بریده په نظر کې نیول شوي دي؟ زما همکار اکرام الله اکرام په دې اړه په دې راپور کې له بېلابېلو لیکوالو او ژباړونکو سره خبرې کړې دي.
ژباړه هغه پروسه ده چې له مخې له یوې ژبې بلې ته لیکلي آثار او خبرې ژباړل کېږي چې لیکنۍ او شفاهي ژباړې بلل کېږي. د ژباړې له لارې نه یوازې د یوې ژبې علمي پانګه بلې ژبې ته ژباړل کېږي، بلکې د یوې ټولنې فرهنګونه او تاریخي او ټولنیز معلومات نورو ټولنو ته هم انتقالېږي. په افغانستان کې هم په وروستیو کې ډېرو ځوانانو په فردي ډول هڅه کړې چې بېلابېل آثار خپلو ژبو ته وژباړي، خو پوښتنه دا ده چې دا ژباړې څومره معیاري دي. افغان لیکوال وفا سمندر:
متاسفانه چې په افغانستان کې دغه چاره هغه څه چې اړتیا یې ده او هغه څه چې باید شوي وای نه ده سنبال شوی. موږ سره لدې چې د یو شمېر آثارو کتابونو د چاپ شاهدان وو، خو دا چې باید ژبه د ژباړې له لارې پیاوړې شي، علمي پانګه یې لوړه شي او د دې تر څنګ ادبي پانګه یې هم ښه وغوړېږي، خو متاسفانه چې د ژباړې چاره هغسې چې لازمه وه نه ده مخته تللې.
بل افغان لیکوال او ژباړن ډاکټر حنیف حیران وایي که څه هم په تیرو 16 کلونو کې په بېلابېلو برخو کې ژباړې وشوي، خو په مسلکي برخه کې تر ډېره له ژباړې سره غیر مسلکي چلند وشو او دغه برخه لا هم خواره ده.
که څه هم په علمي برخو کې لکه څومره چې مناسبه ده هومره مناسبه ژباړه نه ده شوې. مثلا په طبابت کې طبابت ته چې طب ته چې څومره کتابونه راژباړ شوي دي، یا ټکي په ټکي ژباړه شوې ده، یا داسې ژباړه شوې ده چې هغه علمي نمونه هغه هم سم راخیستل شوي دي. لنډه دا چې د ژباړې کومارونه یا اصول چې دي هغه په نظر نه کې نه دي نیول شوي. همداسې په نورو مسلکونو کې درواخله.
افغان لیکوالان وای په افغانستان کې د یو واحد مرکز نه موجودیت هم جدي ستونزه ده، ځکه د دوی په خبره زیات شمیر ژباړونکي چې په انفرادي ډول بیلابیل اثار خپلو ژبو ته ژباړي نه پوهیږي په دې اثر نور کوم کسان کار کوي. افغان لیکوال وفا سمندر ازادي راډیو ته وویل چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال له پوره ډیرو امکاناتو سره سره د وخت حکومت ونه توانید چې په دې برخه کې پانګونه وکړي.
په خوشنۍ سره چې له ټول امکاناتو سره چې د جمهوریت د کلونو په ترڅ کې افغانستان ته راغلل، دغه امکانات هغه څه چې لازم وو د ملي فرهنګ د ودې او بیا د ژبې د ودې غوړېدو او په دې منځ کې د ژباړې د چارې د معیاري کېدلو لپاره ونه لګول شوه او د ژباړې یو پوخ او معیاري مرکز هم رامنځته نه شو چې دې چارې په افغانستان کې د ژباړې چاره په ټیټه سطح کې وساتله.
که څه هم په دې اړه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسؤلینو زموږ اړیکې ځواب نه کړې، خو د تیر جمهوري نظام پر مهال د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکو په وروستیو کې د ژباړې د مرکز رامنځته کولو ژمنه کړې وه. دوی ویلي وو هڅه کوي چې دغه وزارت په چوکاټ کې یو مجهز د ژباړې مرکز رامنځته کړي چې نه یوازې ژباړونکي به پکې د بېلابېلو اثارو ژباړه کوي، بلکې د افغانستان په کچه د ژباړل شویو اثارو راغونډول او د غراز د ژباړونکو لپاره د یوې حق او زحمې ټاکل به هم د دې مرکز دندې وي. افغان لیکوالان وایي په افغانستان کې تر ډیره ل ژباړې ژباړه شوې. دوی وایي له نړیوالو معتبرو ژبو فارسي یا اردو او له دې ژبو بیا پښتو یا دري ته ژباړونکو مواد ژباړلې دي چې د چارې هم د ژباړې معیار خراب کړي. دوی وړاندیز کوي چې افغان ژباړونکي باید له اصلي ژبو اثار وژباړي ترڅو اصلي ماهیت یې پر ځای پاتې شي. افغان لیکوال او ژباړونکي محب زغم ازادي راډیو ته وویل
نو په دې حساب زما نظر دا ده چې د دې په ځای چې د اردو یا فارسی نه آثار وژباړل شي، غوره به دا وي چې د اصلي مبدا ژبې نه، یعنی د انګلیسي، فرانسوي، جرمني او دغسې نورو نړیوالو ژبو نه مخامخ ژباړه وشي.
پوهان په دې اندي چې د معیاري ژباړې لپاره تر هر څه په خپل مورنۍ ژبه پوره پوهېداري نه ده. دوی وایي او ژباړن باید لومړی په خپل ژبه پوره حاکمیت ولري، په خپل ژبه کې د هنر د رامنځته کېدو صلاحیت او د ژبې په بېلابېلو اړونو پوهېدل اړینه برخه ده. د دې ترڅنګ له کومې ژبې چې ژباړه کېږي په هغه ژبه پوره پوهېدل بل هغه مسله ده چې د معیاري ژباړې په کولو کې مهمه بلل کېږي. لیکوال او شاعر ډاکټر حنیف حیران:
هغه څوک چې له یوې ژبې یو اثر راژباړي لومړی باید په خپلې ژبې پوره حاکم وي. له کومې ژبې چې ژباړه کوي په هغه ژبه هم باید پوره برلاسی واوسي. تر دې وری خواته بهتره دا ده چې هغه ستونزې چې موږ په دې ټولنه کې موږ په دې برخه کې هره برخه کې لرو باید هغه په نظر کې ونیول شي او بیا اړوند کتاب خپل ژبې ته راوژباړل شي.
په افغانستان کې که څه هم تر ډېره ذوقي او هنري موضوعات له نورو ژبو پښتو او دري ته راژباړل شوي، خو لیکوالان په دې اند دي چې د هنري اثارو پر ځای باید مسلکي او علمي اثارو ته لومړیتوب ورکړل شي، ځکه د دوی په خبره دا علم انتقالوي. لیکوال او ژباړونکي مادودین دوران ازادي راډیو ته وویل:
د ذوقي موادو ژباړه ډېری وخت د ګټې په ځای تاوان ډېر کوي، ځکه د یوې ټولنې ذوقي اړتیاوې د بلې ټولنې له ذوقي اړتیاوو سره فرق کوي او دغه ډول ژباړې ډېری وخت د فکري ګډوډیو باعث ګرځي. دویمه برخه د تخنیکي او علمي ژباړو ده چې هغه ګټوره ځکه ده چې په یو ټولنه کې علم ایجاد شوی وي او د الفاظو په وساطت باندې په ډېرې اسانۍ سره بلې ټولنې ته انتقالیږي.
خو ډاکټر محب زغم بیا وایي په ټولو هغو برخو کې ژباړې ته اړتیا ده چې افغانستان ورته اړتیا لري.
د فکر او فرهنګ په تولید کې، د علم په تولید کې تر هغه هم ډیر خواریو، نو ډیر ډیر زیات ضرورت لري دې ته چې فکر پاراون کې موضوعات د علم، فلسفه، هنر، ادبیاتو او نورو مختلفو څانګو غوره آثار پښتو ته ترجمه شي.
په افغانستان کې د پوهنتونونو یو شمېر محصلین هم وایي چې په دې هیواد کې ژباړې ته ډیر اړتیا ده. دوی وایي ډیری وخت له ژباړل شویو اثارو د مرستندویه درسي موادو په توګه ګټه اخلي. د ننګرهار پوهنتون دوه محصلینو حسینی او حبیب الله ازادي راډیو ته وویل:
ما ډیر داسې کتابونه لوستي چې پښتو ته راژباړل شوي دي. موږ اړتیا لرو خپله ژبه غني کړو. د دې لپاره اړتیا ده د نورو غني ژبو ځینې اثر پښتو ته راوژباړو او د دې سره علمي پانګونه خپلې ژبې ته وکړو.
ډیری وخت مرستندوی درسي مواد ژباړو، یعنې هغه کتابونه چې په نورو ژبو کې وي او په پښتو کې نه وي، یعنې هغه مواد په پښتو کې نه پیدا کیږي، نو موږ هغه ژباړو. خو بیا هم ګورو چې ځینو کسانو په شخصي ډول هغه کتابونه یا هغه مواد ژباړلې وي او موږ ترې استفاده کوو.
افغانستان چې د ګڼو ژبو درلودونکو هیواد دی، په کم اندازه پکې پښتو او دری ژبو ته د ژباړې په برخه کې کار شوی. د دې هیواد د دریمې ژبې پشهي، ترکمني، ازبکي، نورستاني، پامیري او یو شمېر نورې بیا د دې پلوه بیخي خوارې دي.
د راپورونو له مخې د اکتوبر دیرشمه د ژباړې د نړیوالې ورځې په نوم د دې لپاره نومول شوې ده چې په دې ورځ سینټ جورم چې انجیل یې له ابلیس څخه لاتیني ته ژباړلی مړ شوی دی. سینټ جورم د میلاد په درېمه پیړۍ کې ژوند کړی دی. د لومړی کس دی چې د ژباړې په برخه کې خپل نظر بیان کړی دی. تر دې نږدې زر کاله وروسته ایټالیایي لیونارد آرتینو له مطرح ژباړونکو څخه ګڼل کیږي. آرتینو هغه څوک دی چې د ژباړې په وخت کې د اصلي متن د ځانګړتیاوو او د کلمې او محتوا ترمنځ د رابطې مسله جدي مطرح کړه. البته په نړۍ کې د ادبي اثارو ژباړه د انساني تاریخ له لومړیو تمدنونو څخه پیل شوې او ورو ورو یې وده کړې ده. د راپورونو له مخې د ژباړې تاریخ له لرغوني بین النهرین او مصر څخه پیل شوی. په دې سیمو کې د ژباړې لومړني آثار هغه وخت پیل شول چې د سوداګرۍ، سیاست او دیني اړیکو اړتیاوې پیدا شوې. په دې برخه کې په ترلاسه شویو آثارو کې د روزیتا په نوم د لرغوني مصر ډبره ده چې پر دې ډبره مصري، هیروغلیفي، دیموتیک او د لرغوني یونان ژبې ژباړل شوي دي. البته لرغوني یونان او زاړه روم بیا د ژباړې تمدن رامنځته کړی دی چې د یونان فلسفي، ادبي او ساینسي آثار بیا پیړۍ پیړۍ وروسته رومیانو او عربانو په خپلو ژبو واړول. په لرغوني روم کې یو له مشهورو ژباړونکو څخه سیسرون دی چې د یوناني ادبیاتو او فلسفي آثار یې ژباړلې دي. دی د ادبیاتو په تاریخ کې د دې لپاره مهم شوی دی چې له یوه لفظه بل ته د ژباړې پر ځای د مفهوم د لېږدېدو پر ژباړه اتکا کړې ده. د ژباړې د تاریخ په ترڅ کې یو مهم پړاو د اسلامي تمدن د وخت ژباړې دي. په ځانګړي ډول د عباسي خلافت پر مهال چې د بیت الحکمه په نوم د ژباړې لوی مرکز په بغداد کې جوړ شو، په دې مرکز کې د یوناني فلسفې ګڼ آثار په عربي ترجمه شول. وروسته بیا په منځنیو پیړیو کې ژباړې په اروپا کې نوره وده پسې وکړه. د دغو هڅو سربیره د ژباړې لپاره اصلي هڅې په اتلسمې او نولسمې میلادي پیړیو کې شوې دي چې د چاپ ماشین له اختراع سره نړیوالې اړیکې پراخې شوې او ګڼ آثار له یوې ژبې بلې ته ترجمه شول. د وخت په تیریدو په ژباړه کې تغییرات راغلي دي. په تیرو درې دېرش کلونو کې چې په نړیواله کچه د ژباړې د ورځې لمانځل پیل شوي، نږدې هر کال له یوې بلې ژبې ته د ترجمې په وخت اسانتیاوې زیاتې شوي دي او په وروستیو دوو لسیزو کې د تسهیلاتو دا سرعت خورا چټک شوی دی. له نن نه نږدې اته کاله مخکې ګوګل پښتو ژباړه پیل کړه. دا ستر ګام په پیل کې پوخ نه و، خو ورځ تر بلې د یو شمېر ډېرو تکړه ځوانانو په مټ په دې برخه کې مهم ګامونه اخیستل شوي دي. دا ګامونه داسې کسانو اخیستي دي لکه عبدالباري نوراني چې په کندهار کې د کمپیوټر جوړولو ورکشاپ لري. د په تیرو لسو کلونو کې له کوم مادي امتیاز پرته ګوګل ژباړونکي ته 1,500,000 پښتو جملې ژباړلې دي. زما همکار صادق رښتینی له ښاغلي نوراني سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې کوم ځانګړي معیارونه یې تعقیب کړي چې ژباړه یې دقیقه او سموي.
اول خو موږ پر کوشش کوو چې د ګرامر د لحاظه او د یاګانو د لحاظه ترجمه سم ورته وکړو، خو بیا هم ځینې وخت څه مشکل وي، خو هغه موږ نورو کسانو، مسلکي کسانو ته رجوع کوو تر څو هغه د کې کجباره راکې بیا ورته جمع.
د ژباړې پروسه مو څنګه وه؟ آیا کومه ځانګړې طریقه یا وسیله مو کاروله چې کار مو چټک کړي؟
دا پروسه خو ډېر عادي، مقصد دا جوړش چې دی په اصطلاح داسې په نړیواله سطح دی، نو داسې کوم خاص پروګرام ته مزورت نه دی پیدا شوی چې موږ هغه کار کوو د ترجمه وکورته یا د پروسه مخته یوسو. نو طریقه ډېره اسانه ده او پخوا له کله ناکله د انټرنیټ مشکل به و، خو هغه انټرنیټ به ضعیف و یا به مثلا بیخي نه و، نو هغه هم د 2014 څخه وروسته دا مشکل مال شو. نو داسې کوم ځانګړی مشکل نه دی راغلی مخته.
آیا داسې وخت راغلی چې ژباړه ستونزمنه سي او ماشیني سیستم یې په سمه توګه نسي ژباړلی، بیا تاسو په داسې حالاتو کې څه کول؟
په کمپیوټری نړۍ کې خو داسې مشکل هیڅ وخت نه راځي، ځکه اوس داسې عصري وخت دی. مثلا که چیرې انټرنیټ ضعیف وي، جمله نه ژباړې، پیسې لا ته ژباړه جمع کوي خو دی نه جمع کوي، د دې دا معنی چې انټرنیټ ضعیف دی. نو دی دغه جمله تا ته دوه مارې هم راوړي او درې مارې هم راوړي، او بله د دې ژباړې د ډاټابیس پیسې لا د ذخیره کېدو یو ښه معیار دا دی چې دی دغه یوه جمله تا ته درې واره راولي، یعنی درې سوال صحیح کې که ته دا جمله صحیح ورته جمع کړې پیسې لا دی بیا دغه جمله صحیح کوي، او که چیرې پیسې لا دوه صحیح یوې غلطي یا دوه غلطي یوې صحیح بیا نه جمع کوي ډاټابیس ته.
ګوګل ټرانسلیټر یو ماشین دی، آیا فکر کوئ چې د انسانانو په پرتله د ژباړې دقت کې کوم محدودیتونه لري؟
بله، ګوګل ټرانسلیټ خو یو ماشین دی، خو د دې ژباړه فیصله ټوله ستا په لاس ده، ځکه کمپیوټر یو داسې آله ده چې هر څه حسابي یا منطقوي یا نور کارونه ستاسو د خوښې مطابق اجرا کوي. نو کمپیوټر ژباړه که چیرې فیصله اول دقت ورته سوی سمه سوي، نو بیا هر وخت مثلا دی تا ته په پوره اطمینان سره هغه ستا د کومه شی چې ته ځینې غواړې دی تا ته په پوره دقت سره سمه درکوي. خو که چیرې دغه ترجمه یې سمه نه وي سوې، بیا څه نه څه مشکلات لري. او بل تر ټولو زموږ د ترانسلیټ یا فیصله د ترجمان څه نه څه مشکلات داسې دي چې هغه مثلا د انګلیش ژبې مقابل کې خلک ترجمه غواړي پښتو، نو هغه دغه انګلیش ترجمه چې ده مثلا بیخي زیاته ده، پلکو په میلیونو جملې ده، او زموږ ژباړه یا ترجمه فیصله د پښتو جملې چې دي هغه محدود دي. نو په دا خاطر ځینې وخت خلکو ته ژباړه فیصله چې هغه دوی غواړي هغه مطلب نه کوي، حال دا چې بیا هم د اردو یا د مثلا د ایرانۍ یا فارسي په مقابل کې اوس هم زموږ فیصله پښتو ښه ترجمه ورکوي.
ستاسو په نظر د ګوګل ټرانسلیټر په ژباړو کې کومې نیمګړتیاوې شته چې تاسو یې پر مهال احساس کړی وي؟
داسې نیمګړتیاوې نه لري چې سړی بیخي ډېر په مشکل شي ورته، ځکه دا یو داسې په اصطلاح ډاټابیس غوندې دی چې مثلا که چیرې دی تا ته جملې درکوي، دا جمله که چیرې اوس تا نه زده کولی شې ته سبا یې ورته جمع کړې، سبا یې نه زده بل سبا یې ورته جمع کړې، مقصد دی تا ته پوره وخت درکوي. دا یوه خبره. او بله خبره دا چې مثلا که چیرې د جمله تا ته درکړي، ته کولی شې هغه جمله د بل چا سره شریکه کړې، پوره مثلا د هغه څخه حکومت غواړي بیا هغه جمله چې ښه پوره اطمیناني شوې بېرته بیا ورته جمع کړې. زما په نظر سره داسې عمده مشکل به نه لري چې سړی ترجمه ورته کوي.
له دې وروسته کومې پروژې او ژباړې په پلان کې لري؟
بله، له دې وروسته موږ تمرکز پر انسایکلوپیډیا دی، چې انسایکلوپیډیا هم دغسې غني کړو تر څو خلک هر څه وغواړي ځینې هغه په هغه کې موجود وي، هغه مثلا دی په هغه کې ومومي. نو چټ جی پی ټی باندې مو تمرکز دی چې هغه غني کړو د پښتو د لحاظه، او انسایکلوپیډیا غني کړو، او بل د ګوګل ژباړه چې ده د ټولو د ډیرو زیاتو پروګرامو یا د ډیرو زیاتو شانو سرچینه ده د ژباړې. نو ډیر خلک چې هغه څه نه څه شی په کاري هغه دی د ګوګل ژباړې څخه راخي د ګوګل. نو زموږ ډیر تمرکز پر دې باندې دی چې د ګوګل ژباړه دومره غني کړو لکه په اصطلاح چې انګلیش ته خو فکر نه کوم چې موږ ورسو، خو بیا هم د نورو ژبو په نسبت باید تر ټولو ژبو موږ خپله ژبه غني کړو تر څو هر څه خلک وغواړي په پښتو یې وژباړي.
ستاسو په نظر د ماشیني ژباړې په پرمختګ سره آیا د ژباړې په برخه کې د انسانانو رول کمیږي که نه؟
و د ماشیني ژباړې په پرمختګ سره خو د انسانانو رول ډیر کمیږي، ځکه که چیرې یو کس خارج ته ولاړ شي، هغه ته یو شی رانیسي، هغه اړتیا لري چې ترجمان د ځان سره ودروي. نو اوس دغه د ترجمان په برکت سره هیڅ اړتیا نشته چې څوک مثلا یو ترجمان هلته په ځان سره ودروي، ځکه دی په خپل موبایل یا ټابلیټ کې کولی شي هغه کس ته کوم شی چې وغواړي هغه ولیکي یا ورته ووایي، هغه ژباړه خپله په غږ کې ورته کوي، هم یې په خط کې ورته کوي چې مثلا زما مطلب دغه دی، هغه کوم شی ورته راواستي یا کوم د غږ کلیپ ورته راواستي هغه دته ترجمه کیږي. نو ایپاب منتفهم نن سبا په ترجمان باندې کیږي، ډېر اسانتیا راوستلې. نو د انسانانو رول طبیعي خبره ده په دې کې ډېر کم کړی دی.
د هغو ځوانانو لپاره چې غواړي ژباړې او د ژبو په برخه کې کار وکړي څه مشورې لري؟
ځوانانو لپاره مو دا پیغام او غوښتنه ده چې دوی باید نور کوي کنه خپل ژبې لپاره لستوني راپورته کې خدمت وکړي، ځکه دا هغه کسان چې یو فقط په ټوله ورځ کې یا په ټوله مثلا شبه ورځ کې حد اقل شل دی کې نیم ساعت وخت خپل ژبې ته ورکړي، انشاءالله دا پښتو ژبه به د نړۍ په کتار کې د پرمختللو ژبو سره درولي. نو ډېر علمي خلک شته، ډېر داسې کسان شته چې د ټکنالوژي په برخه کې ډېر وارد دي، ډېر ښه معلومات لري. نو هغه کسانو څخه مو هیله ده چې دوی په اصطلاح چې هر څومره مصروف وي حد اقل په شبه ورځ کې یو شلیکی او نیم ساعت وخت د خپل ژبې پرمختګ تمره وباسي، هغه چې دی کولای شي هغه پرمختګ د خپل ژبې لپاره وکړي، نو هم د پښتو د پرمختللو ژبې په کتار کې درولي، هم بیا د پښتو ژبه د دنیا د سیالانو ژبه کړي.
لا عبدالباری نورانی سره مو د صادق رښتینی مرکه اورېده. د تخلیقي آثارو د ژباړې په برخه کې ناقدان په دې ټینګار کوي چې ژباړونکي باید په دواړو ژبو مسلط وي او له موضوع سره آشنا وي. دا ازادي راډیو د خبر په برخه کې زه او زما همکاران ډېر کله له انګلیسي راپورونه او خبرونه راخلو. په دې برخه کې زما د کلونو کلونو یا تجربه دا ده چې د هغه څه ژباړه سخته کیږي چې څوک ورسره آشنا نه وي. مثلا که څوک په کرکټ نه پوهیږي، نو د رنځونو، اوورونو، څلور رسنۍ لوبو، شلو اووره لوبو او ټیسټ لوبو په توپیر به په سختۍ پوه شي، او چې باندې پوه نه شو یوازې په ژبه او کلماتو پوهېدل بسنه نه کوي. د داستاني ادبیاتو د ژباړې لپاره کره کتونکي یو لړ سپارښتنې لري. دوی وایي مخکې تر دې چې څوک یوه کیسه ترجمه کوي، باید د کیسې له کرکټر یا کرکټرونو سره آشنا شي، د لیکوال په اړه څېړنه وکړي، ځکه چې د لیکوال پیژندل مو د کیسې له روح سره آشنا کوي. داستان هنر دی. د هنري اثر په ژباړه کې ژباړونکی د کلماتو په برخه کې ډېر امانتدار نه وي، ممکن یو نیم ځای د وضاحت لپاره څه پرې ور زیات کړي او څه ترې کم کړي. د ولسمې پیړۍ فرانسوي فیلسوف او لیکوال ولټر وایي هغه کسان چې کلمه په کلمه ژباړي، نو ورته ویلی شو چې کلمه مو وشلې خو روح یې پاتې ده. هغه داستاني آثار چې په اصلي ژبه کې ژورې کلتوري ریښې لري ممکن وژباړل شي خو د ژباړې لپاره مناسب نه وي. نو غوره ده چې داسې آثار ژباړې ته انتخاب شي چې مناسب وي. د داستاني ادبیاتو د ژباړې لپاره د نورو ژباړو په څیر تر هر څه مخکې دا پوښتنه مهمه ده چې ژباړونکی له ځانه وکړي ولې دا ژباړم، او دا پوښتنه هم شایي مهمه وي چې دا داستان د ژباړې لپاره مناسب دی. دغه دوې پوښتنې باید ژباړونکی د شعر د ژباړې پر مهال هم وکړي. له وی خبرتیا وروسته شعر لرو.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د ختمي
هم کره کتنه. ل آزادي رادیو
مخکې تر دې چې د پوهان نصر الله ستانکزي نظر د افغانستان د حقوقو د تاریخ په اړه له تاسو سره شریک کړم، د پروین ملال یو شعر له دوی څخه اورو چې په ازادي راډیو مجلې یې لوراولی دی.
کاشکې مې درته ویلای سوای چې خپل ځان ته وزرونه ګنډم، د وړانګو چاپک آس مې پیرلی، د وریښمو زین مې ورته جوړ کړ، د ځنګل څخه مې د نښتر د سیوري لرګي راوړل، ځان ته رباب جوړوم، لږ صبر وکړه، داسې یوه سندره به ووایم چې د مځکې تر اسمانه د بوټي چالونه پکښې کې زرغونه سي. کاشکې مې درته ویلای سوای چې ستا د لاسونو نرم جاد د وږمو په قدمونو زموږ کور ته راننوت، زما د زړه تر رنګینې کړکۍ را تېر سو، نه پوهېږم زما زړه ته یې څه وویل. اوس مې هره شېبه احساس لکه ځنګلي کوتره د طوفانونو لمن ته لاس اوږدوي. کاشکې مې درته ویلای سوای زموږ په ښارونو، بازارونو او کوڅو د شرابي وریځو سیوري څونه خپروي، شیزی خالی مروندونو تا دا یاغی چپوس پین با هوگان اخری، جونی دا گوتو پا قلمونو دا ورغو و پرپانو ترانیوی کی وشمای پا غیش که اخری، تا وقت روست با پردشتونو دا خرواتی جاغ راشیم سی. کاشکی می درتوائیل ایسوای مخبل دار او بیر سین تا وغرزول، تو پانی چپیمی بشور تراولوی دی لام سکلیش کلی کلی او دواره مروندونه باندې را تاوکده،
الماسی چاچ کو مین زنجیرونه پر دوارو پشو را وترل اوس چی پر لاری زم پر پشو می وڑانگی اوری کتا دا چل راغ لی بیادی نپریشدم زبا وڑانگی وکرم تا دا سخاوت باران پسلن بشنسی دا انارو بن بگنسی زاو تا بدوارو جانو مکبشی رو پروری کاش که مدر تویل ای خیز مرد شار دیوالونا پولیوش او دروازه دروازه سوی ده کلکه شا ترنگونو پسرلیزه جلونی پنج پنجره زنگ خوریلی زمش با بامونو ده مینی سندریش نیسوی هر آواز ده کوتر و سیونو ارترازی او ده اسمان سر ده خلواک و وجمو پیالی پر سر آلیلی کاش که مدر تویل ای سوی جی تیرش پس توری وی زمش بربان جی سیوری خبورو شپی دی دزوانی شراب تشلی دسین دا چپو بکم رنگ روناکی ستوری ستوری که دلی اتن اتن زلی دلی پشپی دبام او سین میره خراله دا حسد او وصف زولم سپوشمی میدر ولی جل چپ روناکی دی پچکی
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري استاد نصر الله ستانکزی د افغانستان د زندانونو تاریخ لیکل دي. دوی پر دې تاریخي اثر نشته دوه کاله کار کړي. دا اثر تر اوسه چاپ شوی نه دی، خو که چاپ شي د پوهان ستانکزی په باور ل دوه نیمو تر دریو سو مخونو پورې رسی شي. د زندانونو تاریخ د افغانستان د حقوقو د تاریخ برخه ده چې له لویه سره پوهان ستانکزی دې برخې ته په وروستیو کلونو کې توجه زیاته کړې او ګڼې مقالې آنلاین خپرې کړې دي. له دوی به واورو چې د حقوقو د تاریخ او سیاسي تاریخ لیکلو فرق پوڅه کړي.
پوهان وایي چې کسان چې د تاریخ د حقوقو د تاریخ په حقله تحقیق کوي یا لیکل کوي، هغوی وایي چې خپله حقوق د ټولنیز ژوند یوه لویه برخه ده چې هغه وخت نه شروع کېږي چې انسان ټولنیز ژوند ته مخ راړوي. سره له دې چې په اول مراحلو کې ممکن دا د عرف او عنعناتو په شکل باندې وو، اما کله چې الزامي حالت ځان ته پیدا کوي ولو عرفي حالت هم لري، دا خپله د ټولنې د یو واقعیت په عنوان یا د ټولنې د ژوندانه د یو عمده څانګې په عنوان رابرسېره کېږي او تکامل کوي، او بالاخره انسان په لسمه پیړۍ کې یو تاریخي مکتب رامنځته کېږي. د حقوقو چې د حقوقو تاریخي مکتب یا تحققي مکتب ورته ویل کېږي. د دې مکتب له نظره د حقوقو مبنا او اساس په تاریخ کې ده، وایي دا د ژوندانه د تکامل برخه ده او حقوق پرته له تاریخ نه وایي چې ژوند نشي کولی. له سیاسي تاریخ سره ډېر نږدې اړیکې لري، اما تفاوت دا ده چې په سیاسي تاریخ کې اکثرا قواعد وجود نه لري، اما په حقوقو کې چون د قواعدو علم ده په اساس تاریخ هم د همغه قواعدو د تکامل او شتون او ضرورتونو پر مبنا بحث کوي. یعنې ډېر نږدې دي سره. له بلې خوا نه د حقوقو تاریخ د حقوقو له فلسفې سره ډېر نږدې تړاو پیدا کوي. په دې معنی تفاوت دا ده چې د حقوقو په فلسفې کې اکثرا د حقوقي قواعدو ماهیوي مبنا څېړل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې په د حقوقو په تاریخ کې یوازې شکل د قواعدو لیدل کېږي او د هغه مادي اړخ څېړل کېږي.
استاد وبخشئ، تاسو ویل چې د حقوقو په تاریخ کې قواعد مهم دي او د قواعدو په استناد باندې کار مخ ته وړي چې تاریخ څنګه د حقوقو ولیکي. له قواعدو نو مطلب څه دی؟
اجازه راکړئ چې دلته یو ډېر ظریف ټکي ته اشاره وکړم چې اصولا د اصل او قاعدې ترمنځ تفاوت دی چې اکثرا مغالطه کوي. اصل هغه شی ده چې که هغه وجود ونه لري، یا هغه مبنا ده چې هغه که وجود ونه لري هغه شی وجود نه لري. موږ په حقوقو کې اصول لرو چې اصول ډېر محدود دي، او له بلې خوا نه قواعد لرو. قواعد هغه ضوابط دي چې انسانان یې د خپل ژوندانه د بقا دپاره په تکرار سره رامنځته کوي، په هغه باور پیدا کوي او خپل مادي ژوند کې پلي کوي.
دلته بیا هم د قواعدو خبره سو، مثلا که یو څوک سیاسي تاریخ لیکي خو د غل خاطر هم ځینې قاعده باید په نظر کې ونی ولسی.
یعنی هغه قاعده نه ول کېږي د تحقیق او ریسرچ د پاره په نظر کې ول کېږي، په توجه کې چې کله په حقوقو کې تاسو ورځئ یو حقوقي قاعده له مخکې نه وجود لري، مورخ ورځي هغه قاعده څېړي چې دا قاعده څنګه رامنځته شوې، ولې رامنځته شوې، په کومې زمانې کې رامنځته شوې، څنګه تحقیق شوې ده او څنګه تر موږ رارسېدلې ده، او همدارنګه دا لیدل کېږي چې آیا هغه تاریخي قاعده چې هلته رامنځته شوې وه په حقوق کې هغه اوس عملي کېږي که نه. دا په داسې حال کې ده چې په سیاست اساسا سیاست ته ویل کېږي چې ځینې کسان وایي چې سیاست علم نه دی، د لپاره وایي علم نه دی، سیاست ځان ته وضع شده قواعد له مخکې نه لري، ورسېدنه چې واقع واقعي چې بیا قاعده رامنځته کېږي او هغه سیاست مدار استفاده ترې کوي. کله کله هغه قاعده ممکن په نورو مراحلو کې یا په نورو مکانونو کې اصلا ونه کارول شي. د همدې لپاره ځینې پوهان حتی وایي سیاست علم نه ده.
خو دلته بیا د حقوقو تاریخ ته که بېرته راوګرځو، د حقوقو د تاریخ مراجع باید ډېرې کمې وي، خصوصا په افغانستان کې. څرنګه له دا مشکل سره مخامخ نه یست؟
اجازه راکړئ چې دلته یو بل بحث وکړم چې اساسا د حقوقو تاریخ د عرف زیږنده ده. یعنی معمولا استناد په لرغونو زمانو کې د عرف پر مبنا رامنځته کېږي، اما په تاریخي لحاظ د حمورابي له قوانینو نه چې د میلاد نه مخکې تقریبا 400-450 کاله مخکې د اول وضعي قوانینو چې انسان ترې کشف کړي دي او په بابل یا اوسني عراق کې لاسته راغلي دي، نو د هغه زمانې نه اصلا د حقوقو تاریخ شروع کېږي او دا مختلف منابع لري. برعکس زه فکر کوم چې د حقوقو تاریخ ډېر منابع لري، ولې کله چې تاسو دولت مسله مطرح کوئ او دولت قوانین وضع کوي اوس په هر شکل یا تر هر عنوان لاندې د هغه سره جوخت حقوق تاریخ هم تکامل کوي. د افغانستان په ارتباط که سره بحث وکړو، د افغانستان د مدون و معاصر و حقوق و مسئله حتی د احمدشاه بابا زمانې نه موږ مواد لرو چې متاسفانه ورباندې کار نویسی وي، اما د امین شیر خان له دورې نه وروسته په افغانستان کې معاصر قانونګذاري رامنځته کېږي. په تېره بیا کله چې د تب او چاپ مسله رامطرح کېږي، یعنی موږ دلته ډېر زیات مواد لرو چې هغه باید وڅېړل شي. د بلې خوانه که چېرې د بل اړخ ته لاړ شي، خپله بین المللي عمومي حقوق مور تاریخ ده، لکه چې تاسو مخکې ورته اشاره درلوده د سیاست مسلې ته هغه له سیاسي اړخه او همدارنګه حقوقي لحاظه سره یو ځای کېږي. بعضې علما حتی دا وایي چې خپله حقوق بین المللي عمومي یا بین المللي عمومي حقوق د تاریخ څوکه ده، یعنی کله چې تاریخ تکامل کوي څوکه بین المللي عمومي حقوق دي. نو په دې اساس زه فکر نه کوم چې دا ادعا وکړو چې په افغانستان کې د حقوقو د تاریخ منابع کم دي. دا باید ووایي چې متاسفانه په دې څانګه کې کار نه ده شوی، ډېر کم کار شوی ده. حتی د کابل پوهنتون په کریکولم کې دا مضمون یو زمان تدریسېده، اما متاسفانه ډېر سطحي او ډېر د کم کریډیټونو په نتیجې کې. دا په داسې حال کې ده چې د دې نشتون ډېرې منفي پایلې لري، چې د موږ حقوقدان به مسالې پوه نه وي. مثلا کله چې قانون گذاری کېږي یا قانون تفسیریږي، دا یوازینی علم چې هغه ته ډېر زیات کومک کولی شي هغه د تاریخ د حقوقو د تاریخ علم ده. مثلا تاسو د کورنۍ د حقوقو په ارتباط غواړئ چې یوه قاعده وضع کړئ د اوسنۍ زمانې دپاره، مکمن ته په کار ده چې د قضیې تاریخ ته لاړ شي، وګوري چې پخوا یې وجود درلوده که نه درلوده، که یې وجود درلوده ولې هغه قاعده له کاره لوېدلې ده، څه موانع ورته موجودې وې چې هغه قاعده نه تطبیقېدله. یا کله کله موږ یو تفسیر لرو په حقوقو کې چې هغه ته تفسیر تاریخي وایو، په دې معنا چې یو مسله چې ګونګه وي د مسلې تاریخ ته یې ورځو چې دا په مختلفو نورو قوانینو کې څنګه راغلي وو چې له مخې نه تفسیر شي. په دې اساس زه فکر نه کوم چې دا ادعا درسته وي چې موږ تاریخي منابع نه لرو. کله چې وایو چې موږ حقوق لرو، موږ دولت لرو، موږ قواعد لرو، په یقیني ډول د حقوق تاریخ هم لرو، اما متاسفانه ورته کار نه لسو.
زما مطلب له منابعو همدغه و چې کله یو شي ته کار نه شوی، نو یو بنیاد د چا په لاس کې نه وي چې د هغه په اساس باندې نوې لیکنه وکړي، یعنی اصلي هدف مې دا و. اما دلته یو بل شی هم دی، د تاریخ سیاسي تاریخ لیکوال کله چې ډېر څه واضح په لاس کې نه لري، نو لکه تخلیقي ادبیات دی، یوه هڅه ګمان هم کولی شي چې دا به داسې و. د حقوقو په تاریخ کې دا ممکنه ده؟
زبیگر نکوم چه دمره مبتکرانه تحلیقی حالات سرائی ورکنی چی اما پا حقوقو که موگ یاو دی منابع اونه چه لگنه پالیکولو که استفاده که دی قیاس مسئله ده یعنی که دیشه چه مثلا پیو مورد که تاریخی لحاظ یو دیر معینه قایده یا قانون یا کم مدون سند وجود و نلری اما دی قیاس پا مبنا هغه دا مشابه بلا قایده وجود داری دا یاو اول بل خوانه موگ کلا کلا پا حقوقو پا تحقیقاتو که یا پا چیرنو که اکثرا دی متضاد تحقیق لشوی نام استفاده که مثلا گورو چی پا دیگه مورد که مکافات وجود لری اما مجازات وجود نلری لمکافات منه دی هرزت پیدا که چی باید تا مجازات هم وجود ولری کلا چی وشده امتیاز ورکوی دیگه مقابل که چی یو سرائی دیده پسید واقعی باید مجازات رو تا پا نظر خیونی ولسی پا دیگه رو بشرو بنده که دیسی دا تحقیق تکمیل سی
پوهان ستانگزی دی مکافاتو نی مجازاتو پا استناد که چرت سوک دی حقوقو تاریخ ترتیبوی او تدوینوی او لیکیه دی اما چا بابا لوقت را وروستا فکر نکوی چه دا مکافات او مجازات تر دیر وقت پا افغانستان که یو دول نو
دقیقا اکثرا دا دی مدرن دولتونو خصوصیت دا چه مکافات تر دیر پاملره نکوی او مجازات کوشش کوی چه دا تیتی کی نوالی پا حقوق یو اصل دا چه دی جزا و شدت جرایم نکموی بلکه باید محیط انسانی سی او روش دی انسانی محیط دی جوڑو ولو مسئله دی امتیاز ورکولو او مکافات و مسئله دی بدشتر چه دی قانون چوکار که تنظیم سی
زما مطلب داو چه یعنی یو دول نده نو بیا بتاسو ده قیاس چرنگه کوی مثلا
منظور می داده چه ده یو فرعی لار ده یا فرعی میتود ده چه ده سی تحقیق سرعی و بوری فرزن تاسو گوری چه پا قانون که راغلی و چه ریواز مجازات او پایین زمان که گوری چه مثلا فلان پادشاه فلانی مرحله که فلان کس دی و خدمت به ارتباط مکافات ورگری پال که چه قانون که نسته او که چه رقصه دا کار نوی کرین و حتمی با پادشاه دید پل قانون لما که اگر مجازات کرین پدر شکل باندی پدر فرضی باندی هم اگر تیز و انتی تیز و دیسی تیز مثلا مطرح دیگی پدی روشان که دی سی چاره دی حقوق و تاریخ پلی کنه که فی استفاده او که
لپوهانستان اگزی سخمانه امریکای لیکوال رابرت هنلین چې د ساينس فیکشن کې سو پاپولار مشهور دی د تاریخ په اړه د نظر لري چې کوم نسل چې تاریخ ته اهمیت نه ورکوي هغه نه ماضی لري نه مستقبل له همدې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم زه احمد شیبر اجازه اخلم تر بیا مو خدای مل
د کلیم ډې کوم وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما دی د کلیم ډې کوم وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما سبې دیدنا بې دیدنا ورنظم سبې دیدنا بې دیدنا ورنظم وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما پا کمال هر دیرا وستما وقتا پا کمال هر دیرا وستما وقتا پا کمال هر دیرا وستما وقتا پا کمال هر دیرا وستما دخت کے
بمرم وطن پخده سپارما پکم دخت که بمرم وطن پخده سپارما وطن پخده سپارما وطن پخده سپارما وطن پخده سپارما تنستا خالی کوچو کې زماش په سخت شوي وطنستا خالی کوچو کې زماش په سخت شوي وطنستا خالی کوچو کې زماش په سخت شوي وطنستا خالی کوچو کې زماش په سخت شوي